السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په پیښور کې شوې د بمی چاودنې په حق لا تفصیل واوري. دا به هم واوري د هند خارجه وزیر به د پاکستان دوره کوي، بل خو د پاکستانی پوز مشر به په نږدېو کې روس ته ورځي. دا اونور یو شمیر رپورټونه لرو، خو اول د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو نه تاسو خبروي د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. په پیښور کې شوه 14 کې دوه کسان وژل شوي او 19 چوبل شوي دي. په پاکستان کې هغه عیسائی مذهب جنې چې د محل اسلامي نسخو د سپکاوي په تور په جیل کې ده، اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج یې د ضمانت په درخواست اوریدنه د 8 ستمبر پورې ځنډولې. او د ریپورټونو لمخې افغان ولسمشر حامد کرزی د کورونو او بهرنیو چارو نوو وزیرانو او د هیواد د استخباراتي ادارې مشر نمونه په ډاګه کړی دي. او زه خبرونو تفصیل. د پیښور په یونیورسيټي ټاون کې په چینا روډ باندې نن سهار شوه 14 کې دوه کسان وژل شوی او 19 نور چوبل دي. د 14 په ځای کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مفتخر حسین ویلی بو چې وژل شوی کسان امریکایان دي، خو په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې مړه کسان امریکایان نه دي. خبر پاڼه زیاتوي په پیښور کې د دوی د کنسولګری په گاډي شوی بریټ کې دوه امریکایي وګړي جوبل شوی دي. په دې پیښه کې د عمرو او جوبل کسانو پړه د خیبر هسپتال یو چارواکي مشال ډو ته ویلي
21 لکه پیشنټس موږ راغلي وګره، نو پاره کې دوا خو لکه مړ دي ډډ باډي او 19 انجر. واو، دا نارام نو ما شمه نه پچو کیدل کنډیشن ما کې ډیر اوس د ایگزیکټ فیګر ډاټا خو موږ اوس پر را کوچه سیریس کوم دی خو 80% پکې لکه سیریس ایمرجنسی ډیکلیئر دا سانکشن نیوز چې کوم دی را کینسل شو دا ټول سټاف ټوټه موټه کینسل شو او باقي ایمرجنسی هسپتال کې ډیکلیئر شوی دی.
د پیښور د پولیسو مشر امجاز الطاف وای چې په دې 14 کې د سلو نه تر یو سل لس کیلوګرام پورې 54 توکي کارول شوي. په پاکستان کې هغه عیسائی مذهب جنې ریم شمسی چې دا محل د اسلامي نسخو د سپکاوي په تور په جیل کې د اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج د ضمانت په درخواست اوریدنه د 8 ستمبر پورې ځنډولې ده. د ریم شمسی وکیل طاهر نوید مشال لوتویلی چې دوی د غرمې 12 بجو پورې په عدالت کې موجود وو، خو د پنجاب بار کونسل د هړتال لواجې دغه اوریدنه ونه شوه.
آج تو سٹرائک تھی، وکلا کی نا پنجاب بار کونسل نے سٹرائک کے لیے نوٹس دیا ہوا تھا.
پنجاب بار کونسل نن دہ ہڑتال اعلان کرو، نو پدغه وجا نن ٹول پہ ہڑتال او خوز گنم چ خالد جدن چشتی کیس مخ درات لو سرا زمون کیس مضبوط شوی دے او ز پر امید یم چ راتلن کی اور ادنہ کے بعد دریم شاہ ضمانت اوشی.
پرون د اتوار پر ورځ د ریم شمسی کیس وروسته له هغې نوې بڼه خپله کړه، کله چې پولیسو هغه مولا خالد جدون چشتی د مذهب د سپکاوي په تور ونیولو، چا چې دغه 14 کلنه جینۍ باندې د قرآني نسخو د سپکاوي تور لګولی وو. دغه مولا باندې تور دی چې دغه جینۍ په هغه کڅوړه کې د قرآن پاک پاڼې ګاډې وړې کړې وې چې پکې نور سوزیدلي کاغذونه هم موجود وو. ویل کېږي چشتی دا کار ځکه کړی وو چې په دغه سیمه کې میشت عیسائی مذهبه په دې مجبوره کړې چې سیمه پرېږدي. د پاکستان خارجه دفتر وایي د هندوستان خارجه وزیر ایس ایم کرشنا به د رواني میاشتې په 8 نیټه د پاکستان دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي په دې درې ورځنۍ دوره کې به د تجارت، تعلیم او ویزو سره سره په نورو یو شمیرو مسلو خبرې اترې کیږي. خبر پاڼه زیاتوي د هند د بهرنیو چارو وزیر به د ستمبر په 8 نیټه خپل پاکستاني همنصبي هینا ربانی کر سره لیده کاته کوي او د دواړو په مشرۍ کې به د شریک کمیشن یوه غونډه کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیکرټریانو په کچو شو ملاقاتونو به جاج اخلي. د دې ترڅنګ پاکستان ته د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ په ممکنه سفر به هم خبرې کیږي. د ریپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی د کورنیو او بهرنیو چارو نوو وزیرانو او د هیواد د استخباراتي ادارې مشر نمونه په ډاګه کړی دي. افغاني رسنۍ د ولسمشر حامد کرزی د یو ناڅرګند ویان د خولې ریپورت ورکوي چې پکې هغه د دې خبرې پخلی کوي چې د هیواد پخوانی د کورونا چارو وزیر بسم الله محمدي د دفاع وزیر نومول شوی. چارواکي وایي د کورونا چارو مرستیال وزیر غلام مشتبه پټانګ د کورونو چارو وزیر نومول شوی او د سرحدونو پخوانی وزیر اسدالله خالد د استخباراتي ادارې نوی مشر نومول شوی او د کابل پخوانی والی دین محمد د سرحدونو د وزارت لپاره د نوی وزیر په توګه نومول شوی. د افغانستان د کونو چارو پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ وروسته له هغې د خپلې دندې څخه لرې کړی شو چې د هیواد پارلمان ویلي بو نوموړی د پاکستان له لورې د افغانستان په پوله د بریدونو په مخنیوي کې ناکامه شوی. ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ د استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل هم له خپلې دندې لرې کړو. تمه څرګندېږي چې نومول شوي نوي وزیران او د استخباراتي ادارې مشر به د ګل په ورځ له پارلمان څخه منظور کړی شي. د بشر حقوقو نړیوالې ادارې نن په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د شنګای همکاري سازمان غړي هیوادونه یاد سازمان د بشر حقوقو سرغړونې لپاره د وسیلې په توګه کاروي. په پیرس کې میش د بشر حقوقو نړیوال سازمان زیاتوي چې د شنګای همکاري تنظیم غړي هیوادونه د دغه تنظیم د قانوني دایره کار په بهانه له نړیوالو بشر حقوقو سرغړونه کوي. د خبره اهم نوټ کړی شوی چې شنګای تنظیم خپل غړي هیوادونه په دې مجبوروي چې بغیر له ثبوتونو د یو بل غړي هیواد لخوا د ترګرۍ لګیدلې تورونه ومني. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم من وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې په چنار روډ شوې بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
او دا د مکه 15 منټه د پاسه نه خبر جوړ شو چې زه بهر وتم نو د انګریزانو ګاډیو او نو یو انګریز باندې خور لګېدل او بل زخمي وخت ځان را وغورځاو هغه هسپتال ته یوړ.
د هند خارجه وزیر به د روانې میاشتې په 10 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سا د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر راشه درشه په حق لوایي
یو مثبت دغه خوشته دی. هند سره تعلقات خپل چې زما خلې د منطقې په مفاد خاص کار کې د دوی ترمنځ اعتماد تازي راغلی نو افغانستان کې هم دې باندې خاطر غوړتی دي.
په 4 صده کې په کینسر کې اخته یوه مریضه څه احساسوي؟
ماشومان ته چې ګورم خپه کېږم. دا مادي چې سر څنګه راپاسې مې نه تپوس کې مې وي ته خوشې وي که نه پلار ته به ویم ډاکټر له بوزه دم لې بوزه چې دا خوشي.
په خوست شیخ زاید یونیورسټي کې زده کوونکي یو شمېر مشکلات لري.
کناړیوال مؤسسات وکړه دولت پی چې ها د مسلینو ته په داخل د پانتون کې سہولتونه برابر کړي. د انټرنیټ د انګلیسي ژبې کورسونه د کمپیوټر کورسونه نور سپورتي سہولتونه ورته برابر کړي.
دا او نور په مشال ویډیو کې اوریدلې مهرمه. دا سو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې په چنار روډ نن سهار یوه بمی چاودنه کې د پولیسو د وینا تر مخه 2 کسان وژل شوي دي او 19 ژوبل دي. پولیس زیاتوي دا یو ځانمرګي بریدکاری د دین وړاندې په وژل شو کې د امریکایي سفارتخانې د اهلکارو د وژنې رپورټونه هم وو. خو د سفارت لخوا په بیان کې راغلي د دوی هیڅ کسان نه دي وژل شوي. د چاودنې په اړه تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
پیښور یونیورسٹی ټاون چنار روډ باندې بمی چودنه کې د پولیسو د وینا تر سم 2 تنمړو او 19 کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیسو مشر سی سی پی او امتیاز الطاف وینا وا چې دا یو ځانوجونکې 14 ښکاري. د دوی وینا وا چې دغه 14 کې د غیر ملکیانو دغه گاډي په مکمله توګه تباه شوي دي. د پولیسو مشر سی سی پی او امتیاز الطاف په دې لړ کې خبريالانو ته صدا رنګ ویل
دماکا گاڑی میں ہوا ہے خودکش لگ رہا ہے دماکا اس لیے کہ جو گاڑی جس گاڑی میں دماکا ہوا ہے اس کا انجن اور اس کے باڈی پارٹس
دا 14 په یو ګاډ کې شوې ده او ځان مجون کې ښکاری ځکه چې کم ګاډ کې تماکه شوې ده. داغه انجن او نور پرزې مونږ راټولو او دا ښکاره خبره ده چې هم دغه غیر ملکیانو ګاډي پنه خو ولې چې کم کسان مړ دي هغه په مکمله توګه سوځیدل دي. نو دی وخت کې دا پته نه لګي چې آیا دا پاکستانیان دي او که غیر ملکیان دي. خو دا رنګ 19 کسان دي چې جوړ شوي دي چې د پولیسوالو په شمول پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. او په 14 کې خوشه د 100 نه 130 کیلوګرام پورې چودیدون کې توکي استعمال شوي دي.
تقریباً 100 سے 110 kg بارود استعمال ہوا ہے اس میں.
ہم پدے لڑکے عدالت کے موجود عینی شاہد ہم مشال لیڈو تا دخپل ستر گلی دل حال صدا رنگ ویل
زما خو نماز رتلی از سکوٹی گاٹ کی ما او دادا ما کا 15 منٹ دا پاس نہ ہو جو شچ ز بار ہو تم نو انگریزان نو گاڑی او نو یو انگریز باندے خور لگے دل بل زخمی وقت زان رو غرزا هغه سپټال ته یو خو مړی مړی منی دی.
دا پی خزیته د خیبر پختونخوا سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور علاوه د پولیس اعلی چرواکی حکومتي ویان میافتخار خارسین هم راغی. میافتخار حسین په دې مقبان دی د دې پیخ حال صدا رنگوایی.
افسوسناک واقع دی ہے اور پھر سفارتی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ
دا ډیره د خفغان پیخه ده او د سفارتخانه عمله په نخ کړی شوی ده. وزا دا خبره کول غواړم چې د سفارتخانه عمله په نخ کول د ملک لپاره خطرناک خبره ده. امون ټول بهر ملکی سفارتکار کسانو ته وایو چې موږ د هغوی د حفاظت لپاره هر قسمه کوټلې ګامونه پورته کوو او دوی سره موږ په کلکه ولاړ یو، خو موږ په حالت جنگ کې یو او دا پیغام زه ورکول غواړم که تر هغه که سفارتکار په نخښه کوي، که زموږ بېګناه ماشومان زنانه او سکولونه اسپتالونه په نخښه کوي، نو دا یو چیلنج دی او موږ قبول کړی دی. موږ نه یریږو او نه ټوټېږو او په کلکه به د دوی مقابله کوو.
دهشت گردوں کے خلاف نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ.
یاد دیوی چې د امریکای سفارت خانه د پیخ په خلا مشال لیډو ته ویل دي چې د پیخ کې د دوی حصې وګړې نه دی وژل شوی او په جوبل تنانو کې دوه پاکستانیان او دوه د سفارت خانه عملی کسان شامل دي. بلخو د دې پیخ پلا لا تر دې دمه یو وسلوال ډلې په سر نه ده اخستی. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
تاسو په پیښور کې شوې د بمی چاودنې حال واوریدلو. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د یو ځایي خبریال اسماعیل خان سره د چاودنې په هکله خبرې کړې دي. هغه وایي
داسې ده چې ګوره، یو خو مخکې نه داسې خبرې وې چې کېدی شي دلته کې طالبان یو څوک وینو پېښور کې، نو د پولیس سره دې سره داسې معلومات وو او دا وخت په وخت مطبوعات کې دا خبره راتلله، نو داسې نه وو چې دا دته معلومات نه وو. خو خبره غټه دغه ده چې د دې حملو وخت نویت معلوم نه وي، خو بیا دغه رنګې برید چې کېږي نو په دې کې بیا لکه د پولیس اوس دغه دعوه کوي چې دا ځانګړي برید
متنو کې دغه سي چودن او شو انن په پیښور کې شو دا ولې کېږي چې کله هم حکومت په قبالي سیمو کې د فوجي عملیاتو خبرې پیل کړي نو د دې په جواب کې موږ دغه سي پیښې کېږي دا هغه یو کړه کو نه ده کامیاب شوی دی نظر گورے
صوبائی حکومت دا یا صوبے دا چھتا نقصان رسی یا موسسی دی دلتا کی یا چھتا مقرفاری دی انویسمنٹ ہوئی تاکی پکانا ختم شوئے دی ردی کو اس مدیو شکن چھتا کی حالات خراب شوئے دی دلتا کی اس سرمایہ کاری دی صوبہ کی بند شوئے دا نو بلا دا خبر دگا دا چھتا کتا کی دا بریدون دا کئی آغا خو دی تا پتاگا نظر دا موری جیرہ کرا بریکیانو گاڑی یا دغا پتارگٹس کو دی سارا بلتا کی سرمایہ کاری تبا نقصان رسی کنا رسی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرخه په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تا ترا،
په 30 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پنجاب بار کونسل د هړتال له وجې د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي جینې ریمشا مسیح د ضمانت درخواست اوریدنه د 8 ستمبر پورې وځنډوله. دا چې د قانوني چارو کارپوهان د کیس په حق لسوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله ناورو.
نن سحر په سخت سکیورټی کې ریمشا مسیح د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج عدالت ته حاضر کړی شو، خو د وکیلانو د هړتال له وجې د کیس اوریدنه ونه شوه. د ریمشا مسیح وکیل طاهر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د غرمې 12 بجو پورې په عدالت کې موجود وو، خو وکیلانو خپل هړتال ختم نه کړو چې ورسره عدالت زمنګ تاریخ تر 8 منټې وغځولو.
آج تو سٹرائک تھی، وکلا گنا پنجاب بار کونسل نے سٹرائک کے لیے نوٹس دیا ہوا تھا.
پنجاب بار کونسل نن د هړتال اعلان کړو نو په دغه وجہ نن ټول په هړتال رالو خو د دې باوجود مونږ عدالت ته حاضر شو او عدالت مونږ ته د غرمې 12 بجو پورې وخت راکړو. که هړتال ختم شي نو د کیس اورېدنه به وکړي. ولې وکیلانو خپل هړتال ختم نه کړو نو عدالت د کیس اورېدنه د روانې میاشتې 8 پورې وځنډوله. خو زه ګڼم چې خالد جدون چشتي کیس مخې ته راتلو سره زموږ کیس مضبوط شوی دی او زه پر امید یم چې راتلونکي اورېدنه کې به د رمشاه ضمانت وشي.
د رمشاه مسیح کیس هغه وخت کې یو نوی رخ اختیار کړو کله چې تیره ورځ د دغه کیس گواه او جماعت مولا خالد جدون چشتي په دې کیس کې ملزم جوړ کړی شو او د مقامی عدالت لخوا د 14 ورځو پر ریمانډ پولیس ته حواله کړی شو. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپو بیرسل باچان او پوښتل چې په مولا خالد جدون چشتي لګیدلی تورونو سره د رمشاه مسیح په کیس څه اثر پرېوتی شي نو د هغوی وینا ده. قرآن شریف د زنو برخو سوزولو تور دی او قریبا دری اونۍ وړاندې هغه مقامی پولیسو نیولې وا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سویل کیږي چې د پاکستاني پلازمینې اسلام آباد په میرا جعفر سیمه کې د جماعت امام خالد جدون تشتی پر عیسائی انجلۍ رمشاه مسیح د لګول شوي تور د قوي کولو لپاره د قرآن نورې پاڼې په هغو پاڼو ورګډې کړې وې چې ګمان کېده رمشاه مسیح سوځولې وې. آیا د پاکستان په ټولنه کې د لګکیو په وړاندې د غم د زغم کمی دی او کنه؟ ځینې خلک داسې احساسات لري او د دې امام له نیول کېدو وروسته د مذهبي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ پدې اړه رپورٹ لري.
د رمشاه مسیح په مقدمه کې پر نیول سوی امام خالد جدون چشتي گواهی ورکوونکو پولیسو ته ویلي چې هغه د دې لپاره د قرآن د آیاتونو په سوځول سو پاڼو کې نور پاڼې ورګډې کړې چې د هغه په فکر پر عیسائی نجلۍ لګول سوی تور نور هم کوي کې. دې گواهانو زیاته کړې ده چې د امام خالد جدون چشتي په وینا لسمی د عیسایانو د ایستلو یوازینۍ لار همدغه ده. په کوړه خټه کې د حقانیه مدرسې ویاند مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل دی داسې فکر نه کوي چې یو مذهبي عالم دی د اقلیتونو په وړاندې داسې عمل وکړي.
او چې مسلمان نه هم د اقلیتي نه زیات حقوق اسلام علیه ته ورکړي دي چې په ریاست کې اوسېږي نو یقیناً تر ځان یو عالمي دین داسې حرکت نه شي کولای.
د پېښور پوهنتون مرستیال مشر او د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبله ایاز بیا وایي چې د پاکستان په ټولنه کې داسې احساسات شتون لري.
انا بالکل شته زمونږ بدبختانه او متاسفانه په پاکستان کې ترخګري ډېره زیاتېږي لګیا ده او خلک ډېر
خو د مولانا یوسف شاه په فکر داسې کار که کوم مسلمان وکړي هم نو به پر ضد خلق په کار سي.
زمونږ په سوسایټي کې که مسلمان هم داسې حرکت کړی نو په خلکو ډېر غضب او غصه پیدا کېږي او که هغه اقلیتي کړی نو په هغې سره هم غصه پیدا کېږي. یو برابر او دا نه ده چې اقلیتو دپاره هغه غصه کوي او خپلو خلکو ته غصه نه کوي.
د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبله ایاز وای کچیری پر امام خالد جدون چشتي د داسې عمل کولو تور ثابت سي نو هغه ته په سزا ورکولو داسې پیشي کمی دی سي.
نو هوان چې تبې کې مکمل تحقیقات پکار دي د مولانا داسې یو کوشش کړی وی چې د قران پاک حنا ته کړی دې د پاره چې دا جنې پکې مقدمه چراولي نو دا ډېر بد کار دی او مکمل تحقیقات کول غواړي. امید دی چې تاسو
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون له مخې که پر چا لګېدلی تور ثابت سي نو هغه ته د ټولو مربند او آن تر دې چې د مرګ سزا هم اورول کېدای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیئ. د مشال ریډیو خپرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې اوریدلی او لوستلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 421،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شي.
د پاکستان خارجه دفتر وای د هندستان خارجه وزیر به د رواني میاشتې په 8 د پاکستان دوره کوي. په دې درې ورځنۍ دوره کې به د تجارت، تعلیم او ویزو سره سره په نورو یو شمېر چارو خبرې اترې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ مخ په ښکېدونکو تعلقاتو ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل د رپورټ اورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د هند خارجه وزیر اس ام کرشنا به د روانې میاشتې 8 نه د پاکستان درې ورځنۍ دوره کوي. دې دوران به نوموړی په 8 نیټه د خپل پاکستانی هم منصبې هینا ربانی کر سره ویني، او د دواړو مشرکې به د شریک کمیشن یوه غونډه کیږي. دواړه خارجه وزیران به تر دې دمه شوې د سیکرټریانو په کچ ملاقاتونو جاج اخلي او هغې کې په شوې فیصلو به غور کوي. خارجه دفتر زیاتوي چې دوره کې به د تجارت، تعلیم او ویزو چارو ته زیات اهمیت ورکولی شي، او دې لړکې به د اسانو پیدا کولو کوشش کیږي. دواړه خارجه وزیران به د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ پاکستان ته د ممکنه دورې په اړه هم خبرې کوي، او کیدی شي دې کې د دغه سفر د پاره نیټه هم وټاکلی شي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي هر څوک د دې دورې په سمدستي توګه نتیجې مخې ته نشي راتلی، خو د اوږدې مودې د پاره به د دې ښه اثرات په ټوله سیمه پریوزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمیزو لوستو د سانګې مشر عدنان سرور وایي د بدقسمتۍ نه د پاکستان او هند ترمنځ د وړو وړو پیښونو سربیره لوی جنگونه هم شوي دي چې ورسره په مجموعي توګه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. دې زیاتوي
ماحول سازولو لپاره داسې مذاکرات نه صرف دا چې پاکستان او بھارت کې پره، بلکې ټول علاقې دې پره ډېر ښه یو داسې لاره پیدا کولی یو باد ابل او بل باد ابل چې کوم داسې ادوار کیږي مذاکرات هغه کې یقینا بیا به خبره مختزي.
د غرنګ د دفاعي چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سادوی چې هر څوک د دې ملاقاتونو نه نږدې ورځو کې د ګټې تمه ابس ده، خو دا حقیقت دی چې کدا سلسله جاری پاتې شو نو خواږه به را مخته شي. دی وایي
ما خیال دی چې کوم اعتماد سازي روان دا غاز دومره د ریښو رفتار نشته، دا هم سلسله قدمونه او ګامونه پورته کیږي. زما په خیال باندې سیاسي دغه چې کوم دی دغه تل راغلی زیات دی، نو زما په خیال باندې یو مثبت دغه خوشته دی فضا چې د پاکستان او د هند تعلقات ښه شي. هند سره تعلقات ښه کول چې زما خیال دی پوره د منطقې په مفادو کې دي، خاص کار که د دوی ترمنځ اعتماد سازي راغله نو افغانستان کې هم دې باندې خاص سر غورځېدلی شي.
د یادونې وړ ده چې د تېرې سمودې راسې د پاکستان او هند د تعلقاتو ولاړه سلسله بیا روانه شوې ده، او وخت په وخت د دواړو ملکونو اعلی حکومتي چارواکي د یو بل د ملک دورې کوي، او د رستیو کې پاکستانی ولسمشر هندي وزیر اعظم ته هم د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی د پاکستانی پوزمش جنرال اشفاق پرویز کیانی په پنځ دیر اتونکو کې روس ته سفر وکړي. پاکستانی چارواکي وایي دواړه هیوادونه به هڅه وکړي تر دامینس پوزي اړیکې پیاوړې کړي. ځینې شنونکي بیا لدې قبل چې د افغانستان د مسلې په حل به بدې اغیزې پریوزي، د پاکستان او روسیې نږدې کېدو ته اندېښمن دي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي د مشال ریډیو همکار هارون بچان اورو.
د پاکستان دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د دې هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به د روانې میاشتې په دویم اونۍ کې په یو تاریخي سفر مسکو ته لاړ شي. پاکستان او روسیا د اتیایمې لسیزې د سړې جګړې پر مهال د یو بل سخت رقیبان ول. په دغو شپو ورځو کې اسلام آباد له واشنگټن سره ملګری شو چې له کبله روسیا په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شوه. د ورځپاڼې په وینا تمه کیږي چې جنرال کیانی تبا په مسکو کې تود هرکلی وویل شي. نوموړی به د خپل روسي سیال سربیره د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره هم وویني. په داسې حال کې چې ټاکل شوی پوټین به د راتلونکي اکتوبر میاشت په اوایلو کې پاکستان ته سفر وکړي، روسیې ته د جنرال کیانی سفر ډېر د ارزښت وړ بدل کیږي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر یو لړپوړي چارواکي په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ایکسپرس ټریبیون ته ویلي، موږ له روسیې سره د اړیکو یو نوی باب پرانستو. دا یو غټ بدلون دی. د زیاته کړې روسیا او پاکستان دواړه به د کیانی د سفر نه په استفادې کولو تر دا منځ د پوځي اړیکو په پیاوړي کولو تمرکز وکړي. ورځپاڼې همداراز د دفاعي چارو د یوې کارپوهې ماریا سلطان خبره راغستې چې وایي، د سړې جګړې د وخت دښمنان لګیا دي یو بل له د دوستۍ لاس ورکوي، چې په ترڅ کې به نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا په ستراتیژیکي نقشه کې بدلون راوړل شي. ورځپاڼه په عین وخت کې د یو چارواکي لخلې وایي چې د پاکستان او روسیې ترمنځ همکاري زیاتېدل به د امریکا لپاره، چې ګمان یې نه کاوه پوټن به اسلام آباد ته سفر وکړي، د اندېښنې وړ یوه خبره وي. خو میرمن سلطان ویلي چې د پاکستان لخوا به کومه سرزوري و نه لیدل شي، او دا چې له مسکو سره همکاري به له واشنگټن سره په اړیکو کومه بده اغیزه ونه کړي. ورځپاڼه په عین حال کې کاږي، ځینو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې که پاکستان چرې روسیې ته نږدې کیږي، نو افغانستان د نړیوالو او سیمه ییزو طاقتونو لپاره د جګړې په یوه نوي میدان بدلېدای شي. د دوی په اند د پاکستان او روسیې اړیکې که چرې په ستراتیژیکو ګټو او تاوانونو سرخي، نو د افغانستان د مسلې د حل بدې پایلې به رامنځته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی جنرال بسم الله محمدی به د افغانستان د دفاع د وزیر مشتبه پتنګ د کورنیو چارو، اسد الله خالد د ملي امنیت عمومي رئیس، او حاجی دین محمد د کومونو او سرحدونو د چارو د وزارت ته سوکیو د امیدوارانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي شي. داسې اوازې هم وي چې د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم به د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي، خو افغان حکومت د خورن خبره رد کړې ده. تفصیل دا جان آکا الکوزی پر رپورٹ کې.
افغان حکومت د دفاع، کورنیو، سرحدونو چارو او ملي امنیت ریاست د څوکیو لپاره څلور کسان ولسی جرګې ته ور معرفي کړل چې تایید او یا نه تایید به د خلکو د استازو کار وي. جنرال بسم الله خان چې د ولسی جرګې غړو د کورنیو چارو له وزارت څخه د بې کفایتۍ په نامه سلب اعتماد کړی و، دا ځل د دفاع د وزیر په توګه ور معرفي شوی دی. مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزارت لپاره، حاجی دین محمد د سرحدونو او قومونو د چارو، او اسد الله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست د څوکۍ لپاره معرفي شوی دي. د افغانستان د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د شنبې په ورځ وویل، جمهوري ریاست دوی ته د یادو کسانو نمونه استولي او دوی به د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته وړاندې کړي. داسې اوازې هم وي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د څوکۍ لپاره ولسی جرګې ته ور معرفي شي، خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی دا خبره رد کړه او د کورنیو رسنیو هسې بې ځایه اوازې وبلله.
نه مراتی او د افواط او د شایعات څخه د خبر په توګه کار اخلي. زه امیدوارم چې زموږ داخلي رسنۍ خپل دغه اجتماعي مسؤلیت درک کړي او د شایعات څخه او د افواط څخه چې وجود لري د هغو څخه د خبر په توګه کار وانخلي، تر څو د عامه ذهنیت خرابېږي او غلط جهت سوکېږي. هغه ادارې چې په هغو کې به تجارت راځي، لکه څنګه چې ما مخکې نوم واخیست، یو د ملي دفاع وزارت دی، بل د کورنیو چارو وزارت دی، او درېیم هم د ملي امنیت ریاست دی. د دې نه پرته نور تجارت فعلا دپاره
دا چې د دفاع، کورنیو او سرحدونو د چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان به د ولسی جرګې د وکیلانو لخوا د تایید او یا رد رای ترلاسه کړي، دا به د وخت خبره وي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو سره خبرو کې هم ورته نظر څرګند کړ او وایي، د معرفي شوو کسانو رد یا تایید د ولسی جرګې د وکیلانو صلاحیت دی او په دې اړه مخکې له وخته څه نه شو ویلی.
یا محترمین ولسمشر لخوانه شیزی ولسمشر صلاحیت دی، اما د دیزی برندگی د کامیغی او یا د محکومی پا حکلا روز اظهار دی او دیزی اشداری کارو ناسام کار دی. در واقع بسندی چه دی ولسی زرگی موقف او دی ولسی زرگی وکیلان پا دیزی پا دیزی تصمیم نشی
دا افغانستان د مهمو او حساسو وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره د نوي اشخاص په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شوې او په ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان لخوا د توغندیو ویشتل هم دوام لري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ، هم یې لوستلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار عالم مومنورو.
د پېښور په یونیورسټي ټاون کې په چنار روډ باندې نن سهار شوې 14 کې دوه کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. پاکستان کې عیسائی مذهب جنې رمشا مسی چې د محل اسلامي نسخو د سپکاوي په تور په جیل کې ده، اسلام آباد اډیشنل سیشن جج یې د ضمانت په درخواست اوریدنه د 8 ستمبر پورې ځنډولې. د پاکستان خارجه دفتر وایي د هندوستان خارجه وزیر اسم کرشنا به د روانې میاشتې په 8 نیټه د پاکستان سفر کوي. د رپورټونو لمخې افغان ولسمشر حامد کرزی د کورنیو او بهرنیو چارو نو وزیرانو او د هیواد د استخباراتي ادارې مشر نمونه پډاګه کړی دی. د بشر حقوقو نړیوالې ادارې نن په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د شنګای همکاري سازمان غړي هیوادونه یا سازمان د بشر حقوقو سرغړونې لپاره د وسیلې په توګه کاروي. او په شام کې د بشر حقوقو کارکونکو وایي د هیواد په حلب سیمه کې د یاغیانو تر قبضې لاندې یو خرګوټي باندې حکومتي جنگي جازونو بمباري کړې چې پکې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله نواورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
جنگ او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک د عمومي صورتحال نه ظاهريږي چې حکومت ته د ګرانې لوجه عام ولستا پیدا شوی مشکلات او هیڅ احساس نشته. او پټرولیم مصنوعات په قیمتونو کې حالیه اضافه د دې خبرې ثبوت دی. اداري لیکي چې آئل ټانکر اسوسییشن او ترانسپورټرانو دړه ورکړې ده چې حکومت د اضافه په فوري توګه واپس واخلي، غنې په هړتالونو به لاس پوري کړي. اداري لیکي چې تیلو ګرانې دو سره نه یوازې کرایانه اوچتيږي، بلکې ورسره د خوراکي موادو او د ضرورت نور سامان نرخونه هم چت شي، چې لوجه غریب اولس مشکلات نور هم زیات شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې څلور نیم کال وړاندې خوراکي تیل په 55 روپۍ کیلو وو، خو په موجوده وخت کې دا نرخونه 115 روپۍ ته رسیدلي دي. دنه علاوه نور خوراکي سيزونو په نرخونو کې هم 300% پورې اضافه شوې ده. نو حکومت له پکار دي چې غریب اولس سره د ظلم بند کړي او دا اضافه دي فوري واپس واخلي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د امریکای اداره یو اس ایډ له طرفه پاکستان کې د بجلی غلا او غلط میټر ریډینګ واقعیت ودرولو لپاره خودکار میټر ریډینګ نظام لګولو خبر یقینا چې د ستاینې وړ خبر دی. اداري لیکي چې پاکستان کې په سرکاري ادارو اولس اعتماد نه کوي او دغه وجه چې د ټولو زیات کرپشن په دې سرکاري ادارو کې کیږي. او دا هم حقیقت دی چې په ملک کې د بجلی پغلا کې د ټولو زیات د وابډا اهلکار ملوث دي. اداري په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې بجلی غلا ودرولو لپاره د خودکار نظام لګولو سره سره د بجلی د غلا نورې طریقې هم ختمول پکار دي، او د دې لپاره ضروری ده چې وابډي اهلکار ایماندار شي. نو دا شان په ملک کې د توانایي په بحران تر ډیره حد قابو اوموندلې شي. ایکسپریس ورسپان خپل اداریه کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خطاب راخسته چې وایي ډیر زر بعد افغانستان نه امریکایي عسكر اوزي او د سکیورټي چارې به افغان ملي اردو ته وسپارل شي. اداریه وایي چې وسیمه کې جنگ کول او بیا د هغې نه وتل دوه ځان لزان له خبرې دي، او افغانستان لا دومره پرمختللې او جدید ملک نه دی، بلکې دلته اوس هم قبایلي نظام چلیږي او افغانان نشي کولای چې ډیر وخت لپاره متحد پاتې شي. او دا ډیره اسانه ده چې دښمنان په افغان ملي اردو کې ډلې پیدا کړی. اداریه وایي چې بل طرف ته امریکا په پاکستان شمالي وزیرستان اپریشن د پاره هم دباو زیاتوي، حالانکه د سره با تر هغري نور هم زیات شي. او دا تجربه موږ په سویلي وزیرستان یا نور فوزي عملیاتو کې لیدلې ده، او دا هم ممکنه ده چې شمالي وزیرستان کې موجود تر هغر د اپریشن په وخت افغانستان ته لاړ شي او هغل ته اړې غړې شروع کړي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې امریکایي پالیسی جوړونکي دا ټوله خبره په پام کې ونیسي او د هغې وروسته یو سنجیده پالیسی جوړ کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکي چې د پولیسو لخوا د یو امام نیول وروسته دا هیله پیدا شوې چې کېدی شي اوس په اسلام آباد کې د مذهب په تور نیول شوی عیسائی جنې خوشې کړل شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانډر لیکي په پاکستان کې د هیواد د دښمن پاړه ډیر غلط سوچ موجود دی. د دې دوه رپورټونو تفصیل دانی ساجمل ناورو.
رویټرز خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي یو عیسائی جنې چې د مذهب د سپکاوي په جرم کې نیول شوی د اتوار دروازې د اغه ګام رستو آزادي دی شي چې پولیسو یو ملا د دغه جنې خلاف د اسلامي پاڼو د سپکاوي د چل جوړولو په تور ونیولو. رائټرز لیکي 13 میاشت ترمشا مسیح نیوري په ټوله نړۍ کې مذهبي ډلې په غوسه کړې او کې دی شي چې د جیل نه د خوشي کېدو وروسته هغه خطر سره مخامخ شي. اوس هم ځینې مذهبي ډلې پر دې زور راوړي چې نیول شوی امام بے ګناه دی او رمشا ته د سزا ورکړل شي. اجانس لیکي عیسایان د اسلامي ډلو لخوا په مقدسه نسخو سزولو تورن شوي او نیول شوي. خو د اتوار پر ورځ یو پولیس چارواکي وویل هغې ته ګواهانو ویلي چې دغه امام د قرآن پاک نسخې په خپله شلولې وي او د دغه جنۍ نه ترلاسه شوي د نورو سوزیدلو پاڼو سره ګډی کړی وي. رائټرز لیکي د پاکستان په قانون کې د مقدساتو سپکاوي سزا مرګ دی خو د بشري حقونو ادارې وایي چې په دې هیواد کې د دې قانون استعمال په سمه توګه نه کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یو اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف د ملک دننه د بېلابېلو نظرونو پر سر د حل راوستلو تیاری کوي. دوی خپل پوځیان یو داسې دشمن ته بیلي چې دوی یې په پیجنګلو کې مشکل لري. رسپانه لیکي یو میاشتوندې تحریک طالبان پاکستان د هیواد د یو بهادر امنیتي مشر چې ترهګرۍ پر ضد د ښه کار په قبولو هم پیژندېدو د هغه د وژنې ذمهواري قبوله کړه. دغسې پاکستان دا هم مني چې درې ورځې وړاندې د پاکستان 15 سرتېري په باجوړ ایجنسۍ کې طالبانو سره د جګړې وروستو بې درکه شوي دي. په دې وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پېښور کې برید وکړو او 11 تنه یې ووژل او بیا په کوټه کې 15,000 مسلک سره تعلق لرونکي ووژل. ایکسپریس ټریبیون لیکي د 2011 کال د سپتمبر د میاشتې د امریکا د نیویارک بریدونو وروستو تر دې مهاله تقریبا 15,000 پاکستانیان وژل شوي دي چې له وجې زیاتره پاکستانیان دا یقین لري چې دا هر څه امریکایانو پخپله کړي وو. رسپانه لیکي پاکستان د طالبانو په نسبت د امریکا پر ضد زیات فعالیت لري او د دې تازه مثال د ډاکټر شکیل افریدی نیول دي. د شکیل افریدی ګناه صرف دا وه چې هغه د اسامه بن لادن په نیولو کې د امریکا مرستې کړې وې. د پاکستان زیاتره خلک اوس د چارواکو لخوا د طالبانو په اړه د ځان نه جوړ شوو خبرو باندې نه پوهیږي او ورته معلومات نشته چې د پاکستان په رښتیا دښمن څوک دی. رسپانه په اخره کې لیکي چې د راتلونکي په اړه به په 2014 کال کې په انتخاباتو کې معلوم شي او هغه سیاستدان چې ځان په خلکو د امریکا د دښمن په توګه اونه پیژنې په انتخاباتو کې وټونه نشي ترلاسه کولی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه درتانی ساجمل وړاندې کړه. رویټرز خبری اجنس لیکي آسترالیا د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی هغه بیان رد کړي چې ګینې دوی په روزګان ولایت کې پوځي عملیات د افغان حکومت اجازه بغیر کړي. د دې رپورت نو تفصیل لانی ساجمل نورو.
رائټرز خبری اجنس لیکي آسترالیا د ګل پرست افغان ولسمشر لخوا هغه خبرې رد کړي چې په دې وروستیو کې د شپې پر مهال په برید کې چې دوه تنه پکې وجلې شو د افغان چارواکو د اجازه نه بغیر شوي دي. د کرزی دفتر په خپل یو بیان کې ویلي ولسمشر د عملیات غندلي او د افغانستان او ناټو ترمنځ د خاص پوځي عملیاتو د لاسلیک شوي تړون سرغړونه بللې. رائټرز خبری اجنس لیکي خو د آسترالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي په اورزګان ولایت کې د عملیات د چارواکو په اجازه شوي او د آسترالیا پیتو او د افغانستان اتیا پوځیانو په ګډه کړي او د جوړ شوي قوانینو پیروي هم کړي. اجانس د سمیت له خولې لیکي هغه بیان چې د ولسمشر کرزی له خوا خپور شوي چې دا عملیات بې اجازه شوي غلط دي او په افغانستان کې د آسترالیا سفیر پر دې خبره ډیر زور هم اچولې. د آسترالیا د دفاع وزیر وایي آسترالیا د کرزی پر دې بیان د ډیر خفګان څرګندونه کړې او دا هر څه یو غلط فهمي بللې. سمیت وایي د عملیات د کوم اجازه چې د اورزګان والی او د پولیسو مشر ورکړی وه او چېرته چې د آسټرالیا 1500 سرتیري هم پر ځای دي مقصد یې د آسټرالیا د دریو ځواکونو د وژونکو نیول وو. ښاغلی سمیت زیاته کړه په دې برید کې دوه سخت دریځې وجلې شوي او دریم نیولې شوی دی. دغه نیولې شوی تن چې د افغان سرتیري حکمت الله سره په تیښته کې د مرستې په قبولو تورن دی 13 اونۍ حکمت الله د دریو آسټرالیایي سرتیرو د وجلو وروستو په تیښته بریالی شوی. رائټرز خبری اجنس په اخره کې د آسټرالیا د دفاع وزیر له خولې کی د آسټرالیا او نړیوال ځواکونه تر اوسه د حکمت الله په تعاقب کې دي او هغوی تر اوسه دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې حکمت الله ولې داسې وکړل.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د بهرنۍ او چارو تګلارې ته د روان کال د ولسمشریزو انتخاباتو په تناظر کې کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي سخت کال انتخابات په دې تعین وکړي چې آیا امریکا او روسیا خپلې اټومي وسلې کموي او کنه، آیا امریکا به په شام کې یاغیانو ته وسله ورکړي او کنه، او آیا په راتلونکي کال کې به امریکا له افغانستان نه خپل نور ځواکونه باسي او کنه. د دې لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله لیکنه کې لیکي امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړ نوماندان میټ رومنی او باراک اوباما دواړه د بهرنیو چارو تګلارو په اړه له جدي بحثه ځان ژغوري. په لیکنه کې راغلي کچېرې میټ رومنی انتخابات ګټي هم نو د دې دا معنا نه ده چې له ولسمشریزو ټاکنو سره به ډېر څه بدل نشي. دا رښتیا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو تګلاره مسلسل وي، خو بیا هم د رومنی او اوباما د بهرنیو چارو تګلارو کې فرق شته دی. ورسپانه لیکي کله روسیه پیل کړل شي نو رومنی خو ادعا کوي چې روسیه یې په جیو پولیټیکل توګه تر ټولو لوی دښمن دی. اوباما وایي چې ورسره به اړیکې بیا سموي، خو که چیرې اوباما بیا ولسمشر وټاکل شي نو له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به د اټومي وسلو کمولو نوی تړون لاسلیک کړي. د رومنی تګلاره به د دې برعکس وي. په 2010 زیږیز کال کې چې اوباما له روسیې سره د اړیکو بیا له سره پیلولو کار کړی و نو د یې مخالفت ځکه کړی و چې په اټومي وسلو کې د کافي کمښت راوستو ویل شوي ول. همدا مهال میټرومنی ژمنه کړې ده چې په اروپا کې به د توغندیو دفاعي نظام لپاره زیاتې پیسې ولګوي. ورځپاڼه لیکي کله هېواد بهر د ځواکونو ساتلو په اړه خبره وشي نو اوباما او رومنی دواړه د ناټو د پلان ملاتړ کوي چې له افغانستانه د 2014 زیږیز کال تر پایه خپل جنګي سرتیری وباسي. اوس دلته فرق په یوې پوښتنې کې دی چې آیا په راتلونکي کال کې به له افغانستانه سرتیری وایستل شي او که نه. د ورځپاڼې په خبره اوباما به د سرتیرو کمولو امر ورکړي، خو رومنی ویلي چې هغه به د امریکایي جنرالانو مشوره ومني او جنرالان دا فکر کوي چې په افغانستان کې د راتلونکي کال پر وخت 8,500 پوځیان وساتل شي. ورځپاڼه لیکي په شام کې د امریکا د رول په اړه اوباما په بیا بیا هغه وړاندیزونه رد کړي چې د ملکي وګړو ساتلو لپاره د محفوظ زونونه جوړ کړل شي او یاد هم یاغیانو ته وسله ورکړل شي. ورځپاڼه زیاتوي خو رومنی فکر کوي چې یاغیانو ته د وسله ورکړل شي.
دا او پامیر ساحل په داسې حال کې چې شام کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او په تیرو 13 میاشتو کې 6,000 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړي او د جنګ له امله 2,13,000 کسان ترکیې ته کډه شوي، داسې ښکاري چې امریکا د خپلې خاورې نه لرې د یو بل جنګ لپاره کومه علاقه لري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه یو رپورټ لري چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي په شام کې د جګړې په تیزیدو او د ولسی خلکو په نخښه کېدو کې په زیاتوالي سره د یاغیانو سره د کوماک او د دې سیمې د جګړه ځپلې سیمې د ګرځولو په اړه امریکا په داسې وخت کې پام کوي چې د ولسمشرۍ ټول ټاکنو ته 9 اونۍ وخت پاتې دی. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د شام امنیتي وضع خرابه ده، 20,000 نه زیات خلک په دې جګړه کې وژل شوي او زرګونه نور د جنگ لامل په گاونډیو هیوادونو کې په کډوالېدو اړ شوي. تر اوسه د دې شخړې د هوارولو لپاره د امریکا یا د نړیوالو ځواکونو مداخله لري ښکاري. واشنگټن پوسټ لیکي اکثر امریکایي چارواکو ورته د نومونو د پټ ساتلو په شرط ویلي، موږ هلته مداخله کولی شو، په دې کې هیڅ پوښتنه نشته، خو موږ لاهورې ورغلي نه یو. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي او غربي چارواکي انګیري چې د شام ولسمشر بشار الاسد به له واکه وغورځيږي، خو د 13 میاشتنۍ زور جنگ ته په کتو سره داسې ښکاري چې ښایي دا به زیاته موده ونیسي. چارواکي وایي امریکا د شام لپاره په مختلفو لارو غور کوي چې ورکې پوځي مداخله هم شامله ده. امریکا هڅه کوي چې د ټولو ممکنه او مؤثرو لارو نه د دې شخړې د هواري لپاره کار وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په شام کې یاغیان په دې توانېدلې چې ځینې سیمې ونیسي او د هغوی پوځي مهارت هم مخ په زیاتېدو دی، خو بیا هم د دوی طاقت د بشار الاسد د رژیم او د هغه د پوځ سره پرتله کېدای نه شي او دوی بهرنۍ مرستې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل، موږ یو سیمه ییز او نړیوال جنگ کوو، نو د جنگ د ګټلو لپاره به وخت پکار وي. موږ پرمختګ کوو، وضعیت ښه ښکاري، خو پریکنده مرحلې ته د رسیدو لپاره به وخت پکار وي. واشنگټن پوسټ همدارنګ لیکي شام کې یاغیان په هغو وسلو جنگيږي چې د بشار الاسد د ځواکونو نه قبضه کړې دي او امریکا په دې ډارېږي چې که یاغیانو ته د ټانکونو او د الوتکو تباه کوونکي وسلې ورکړي نو هسې نه چې دا د یاغیانو په منځ کې سغدریزو ته په لاس ورشي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې شام کې د مرګونو شمیره مخ په زیاتېدو ده، داسې ښکاري چې امریکا د هیواد لرې د بل جنگ لپاره اشتها نه لري. امریکا اوس مهال ټوله پاملرنه ترکی سره مرستو ته اړولې، چېرته چې 2,13,000 د شام اوسیدونکي کډه شوي دي او د کډوالېدو شمیره مخ په زیاتېدو ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو مذهبونو د ټولنې د سوري لاندې پاکستانی ټولنې لپاره د اختر مبارکې هونډه وشوه. د هونډې جوړونکي وایي نړۍ ته د امن او ورورولۍ پیغام ورکول غواړي او هیله لري چې ښه وختونه به زر راشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل ناورو.
تیر مخام پېښور پوهنتون کې د نړیوالو مذهبونو د ټولنې د بندوبست لاندې د پاکستانی ټولنې لپاره د اختر د مبارکۍ غونډه وشوه چې مشرولي د حج او اوقافو صوبایي وزیر نمروز خان کوله. غونډه کې د هندو او سکرو رولۍ د غړو ترڅنګ یو شمېر استادانو او د ژوند د مختلفو څانګو سره تړلي خلکو ګډون وکړ. د غونډې د اهدافو په اړه د نړیوالو مذهبونو د کونسل غړي سردار چرنجیت سنگھ مشال ریډیو ته وویل.
نن چې کوم زمونږ پالټي وا د پاکستان کونسل آف ورلډ ریلیجن
طرف نه وا کم زمون خوږ مل پاکستان کې زمون مسلمانان مرګری دي دوستان دي رونه دي هغه ته مونږ د عید مبارکي د پاره د پارٹی کړي وای وزیر اوقاف چې کم دی نمروز خان خان خیل صاحب د غشان د پېښور یونیورسيټي چې څومره پروفیسوران دي دین صاحبان دي دا ټول مونږ غون کړیو او زمون مقصد صرف دغه دی امن سره او په خوشاله سره وخت تیر کو زمونږ د ملک خاص کر زمون په خیبر پختونخوا صوبه کې به امن یو رڼا چې کم مونږ لیدلې دا ضرور راځي
په یاد غونډه کې د هندو مذهب په نمائندګۍ هارون سرفیال وی چې زمونږ مقصد نړۍ ته د امن او مینې پیغام ورکو دوی زیاتوي
نان مسلم هندو پاکستانی کمیونټی ریپرزینټ کوم او زمونږ ټول مشران کم دی سی ای سی ممبران دي د پاکستان کونسل دا د غوی روایت ته چې هر کال مونږ سانه تہوار د مختلف مذاهب وی فار انټر فیت فار د پروموشن اف انټر فیت هارمونی اینڈ پیسفل کو ایگزیسټنس د پاره چې دا زیات شي او کانفلیکټ ایشوز دلته زمونږ په ملک کې جوړ شي دي کوشش کوو چې کم د پاکستان ایمیج بار ملکونو کې خلک پیش کړي د وار زون ایریا د دلته ډیر دهشتګردیم کیږي فرقہ واریت هم کیږي او نور هم ډیر سکیږي او مطلب د دې باوجود مونږ په مذهبي ازادي سره د خپل ټول ادا کول لګیو
غونډه کې د پاکستانی ټولنې په نمائندګۍ د پېښور پونتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا یاز داسې غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې وبللې او دا ناستی د پوهنتون لپاره افتخار وبالو
مونږ پېښور پونتون چې کوم دی مونږ دا افتخار دی چې مونږ دا پروګرام وکړو او دا اقلیتونه چې کوم دي غیر مسلم طبقات چې کوم دي هغه مونږ ته عيد مبارک ته تشریف راوړو دلته دا د روټه مامو کو دا تاسو دا غونډه وکړه نو باید میډیا په ذریعہ خلکو ته دا تاثر لاړ شي مونږ غیر مسلم خلق چې کوم دي هغه د پاکستان همداسې وګړي دي او شهريان دي چې څنګه زمونږ د مسلمانان دي
دا چې داسې غونډه په نړیوال کچ د پښتون ولس او امن لپاره پروانو هڅو کې سلاس کول شي په دې اړه راته د حج او اوقافو صوبایي وزیر نمروز خان داسې وی
په تاسو کا تل چول مای کرام دی پروفیسران دی یونیورسيټي وایس چانسلر صاحب او ټول مای کرام پکې راغلي دا یو ډېر خوشبون دی به حیثیت انسان برابر یمګه او مذاهب دار چا خپل خپل دی عقیده دار چا خپل لیکن به حیثیت پاکستانی مونږ یو قوم دی یو ملک دی یو علاقہ دی یو دې ملک د امن لپاره دا یو ډېر خبره ده
پاکستان کې د نړیوالو مذهبونو د ټولنې د غړو په وینا داسې غونډې په نورو سیمو کې هم کولې شي او د خریوایت په توګه به دوامدار ساتل شي چې مقصد یې د پاکستانی رونو سره د ورورولې ثبوت وړاندې کول او نړۍ ته د امن او مینې پیغام ورکول دي اصرار تل مشال رادیو پېښور
د امن او د مینې د پیغام په حق لمو رپورت واوریدل او د چرسدې د پرویز خان کوروالا د دوو کلونو نه د کانسر په مرض کې اخته ده او ټیک دوا کال وړاندې سلاونو کور هم رنګولې پرویز خان وای به وسه د ټبر علاج سره پاتې دی او د غزنانه بیا وای نه پویږي څنګه ژوند دی ځکه چې ډاکټر ورته ویلو د روزې په میاش کې بمړ شي د دې کورنۍ د ژوند مخبروي د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې
د سردریاب چرسدی اوسیدونکو پرویز خان چې دوه کلونه وړاندې سیلاونو کور هم وړنګاو نو هم دغه ورځو کې ټبر بیمار شو چې اوس ورته ډاکټرانو د کینسر بیماری د علاج لپاره وینا کړې د پرویز خان ټبر وای ډاکټرانو ورته ویلو چې د روژې د میاشتې په نیمایي کې به ژوند تمام شي خو نه معلومیږي چې ولې ژوند دی ده
نه یو ځلې را پرېشن کوې رسولې او دا اوس بیا غټه پرېشن را لوز دا بیا په دویم ځل دوکو ما وته چې لکه زه د پرېشن د روژې نه بعد وکم چې زه روژې ونیسم ناغه ماته د روژو غم مکه وي ستاسو داسې بیماری لري چې وي کدي شتې د روژې کې وبات شي وي ماشومان ته چې ګورم خپه کېږم دا مدې چې سر سینې را پاسې مې نه تپوس کوي مې وي ته ښه شوي که نه پلار ته به وایم مې ډاکټر له بوزه دم لې بوزه چې دا ښه شي
د پرویز خان ماشوم لور په اول جمعات کې او زوی ماشوم دی چې سبق نه وای دغه زنانا د خپل ماشومانو لپاره سمره پریشان ده
چې د اسپیټال تر را لون جړل وې را ته یې مې ویل ته د ډاکټر ست نه وې ته به مړکیږي په دې نه ماته نه زوی دې سره خلک کیږي مړکیږي نه جړل را ته په پونه را سره ته پراتو دې ما وران ته پوس کولو خپو دا شانتي د کېدو نه مې مې پلار ته یې دې کوړه وو ده
او د پرویز خان سلور بچي مرشه به هم دي دا زنانا وای وړاندې د بچو د مرګ په غم کې زړه خفاو ولی اوس خو خپل بيماري داسې حال ته راورسیده چې هیڅ امید نشته چې بچ پاتې شي
مخکې لومبې مې زوی و مازور و هغه د شانتي په هغه باندې مې ډېر زیاتې پیسې ولګولې اسلام آباد پورې مې وګرځول هغه ټیک نه شو هغه اوس وفات شوی دی نو زمین بې وسي و چې سم اوس کېدل نو هغه م ولا وکړو او زما د خاوند چې کله ټاټکې چلول کله یو څه کله بل څه تعلیمې نشته پوله پټې کورونه نشته نو سي نشته دی نو خورۍ مزدورۍ کې خلک خېټ او سات ګدارو درمل اوس مې بازار دوه یو زوی لور مې دی او سلور مې مړې دي دوه زامن او دوه لوریان مې مړې دي
د دې زنانا بډای مور د خپل ماشومان وسو او د بیماری لور خدمت کوي. هغه وویل د خدمت نه خلاص نه شو ځکه چې لوري ماشوم وا نو هم ورلا جامې وینځلې او خوراک ورکاو او اوس چې پکټ پرته ده نو هم هغه شان خدمت کوي.
هغه کوي کینو ما پاسو ما پغی کې ګرځو ما ګرځو په خپل پاسې دې را پاسې دې نه سک میچا دې عزیزې بودم کو مثال کې فنا خو دې خو ګرځو نو زی ګرځو ما پغی کې چتو ما سملو می خوراک پوشاک چې بدل کو ما کې کې پاسو مکین نه بد خدمت ټول زما دې
او پرویز خان وویل وسه نشته چې د خپل خزې علاج وکړي چې څور سره وو نو هغه ختم شوی دی.
انوج د هسپتال ته لاړم. هسپتال کې ولس منټه پس چټرا کول ولن دنګ راغښه جیبا قرضدار مې موکو دې مرګرو گاوند سره خو کې دی چاند ماند موکا ته مې هسپتال ته بوتلانو فشار ما سره پیسې نه ما چاتم کښ نو کړ بس رام دې گاوند ته مې ولا کورول مې مار دي او ما سره روپیا درک نه لګي ما خامې رو جما ته گندې مال چاندو کا بس نیم روپیا ولا بس نیم روپیا راوند شي پیو ټیسټ وټو نو علاج دا شو چې نیمګړې پاتې دا پیسو فوارې دا غړې.
پرویز خان په روزانه حساب سره د 2 نه تر 3 سوه روپۍ ګټي او وای بس په دې د سلورو تنو د کوړمې خوراک سکاک پوره کیږي. د یو غیر سرکاري تنظیم لاله خورته یو کوټه جوړه کړې شوې او د کور دیوالونه د زړو کپړو او د خیمو څخه جوړ شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خوز شیخ زاید پوهنتون چې د محل لس پونځي لري زده کوونکي په پوهنتون کې د انټرنیټ لایبرری کمپیوټر او انګلیسي ژبې د کورسونو غوښتنه کوي. په دې اړه د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیر رپورت لري.
د خوز شیخ زاید پوهنتون چې په لاسو بیلابیلو پوهنځیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه څه د پاسه شپږ زره محصلان لري دا مهال د روان تدریسي کال دویم سمستر پیل شوی دی. سره له دې چې نوموړی پوهنتون په چټکۍ د ساختمان محصلانو او استادانو له لحاظه پراخیږي او پرمختیا کوي خو محصلین وایي چې لا تر اوسه هم دوی په پوهنتون کې د مجهز کتابتون انټرنیټ کمپیوټرونو با تجربه استادانو او ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته د تحصیلاتو د بورسونو له کمښت سره مخامخ دي.
زما هیله دا ده کچیرته هغو محصلینو ته چې هغه د نورو ولایتونو دي او دلته زموږ سره په لیلیه کې اوسیږي د تا کوم سہولتونه چې په بازار کې دي هغه ورته برابر شي ک نړیوال مؤسسات وک دولت پی چې ها د مسلینو ته په داخله د پانتون کې سہولتونه برابر کړي د انټرنیټ د انګلیسي ژبه کورسونه د کمپیوټر کورسونه دا سه نور سپورتي سہولتونه ورته برابر کړي.
زمانو نسیم الله نام ده شان د لکسرنګ چې په پانتون نه بهر مشکلات دي دي همدا شان په پانتون کې هم مشکلات دي لکه د غذایی سیستم زمنګا ته تقریبا خراب بوته وي نو مسلکی استادان موږ نه لرو ټکاو د انټرنیټ سہولت منگ تو نشتا دے د انګلیسي د لپاره خاص کورسونه موږ ته نشته.
زمانو محمد غنی ساکب استون د لالی دغه د چې موږ فراف کافی اندازه برق نه لرو تازه استون د ډیره موجوده ده ولې هغه قدرونه چې موږ باید درلودلې و هغه نه لرو. د ترڅنګ درس کې هم استون زلرو په ټاکلې وخت موږ درس نه شروع کیږي استاد نه زیریږي.
د خوست شیخ زاید په هنتون د حقوق او سیاسي علوم په هنځي رئیس په هنمل محمد الله مندوزی خارجي هوادونو ته د محصلینو او استادانو لپاره سری بورسونه مهم بولیا وای چې دلوار زدکرو په وزارت کې په دې برخه کې د شیخ زاید پوهنتون له محصلانو او استادانو سره د مور او مېری سلوک کوي.
شیخ زاید پوهنتون نن ډېر پرمختګ کړی دی. الحمدلله زموږ په پوهنتون کې لاس پوهنځي فعال دي چې یو سلو واو یو سازمان له خوا تدریسي چارې او اداري چارې پر مخ بیول کیږي. د انټرنیټ سیستم فعال دی. موږ خپل انټرنیټ لرو او بل پروژه چې د مخابراتو وزارت له خوا تمویلږي هغه کار روان دی. دغه پروژه به هم په شیخ زاید پوهنتون کې تطبیق شي. بورسونه رښتیا خبر ده چې تقاضا زیاته ده ولې هغه امکانات کم دي. بورسونه پیدا کیږي خو بورسونه داسې دي چې کله دوی مرکز ته لاړ شي مرکز کې دغه سره د مور مری سلوک کیږي.
د خوست پوهنتون د محصلانو عامر نور محمد ثاقب په پوهنتون کې د محصلانو یاد شي به ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په ټول توان هڅه کوي ترڅو د مادي او معنوي امکاناتو له اړخه د پوهنتون د محصلانو او استادانو لپاره یو ښه چاپیریال برابر کړي.
کله چې په یو علمي دومره ستره موسسه کې یا تر شپږ زرو پورې محصلان هلته لوړې زده کړې په مخ پیي تبه ستونزې به وي. بیا په دا حالت ته شرایط کې تاسو ګورئ موږ 2040 محصلین په لیلیا کې لرو او دوی ته په لا حده پورې شرایط برابر دي. نو ځینې داسې ستونزې وي چې هغه لکه تاسو یادونه وکړه د انټرنیټ په اړه. انټرنیټ په پوهنتون کې شیخ زاید پوهنتون کې رښتیا هم چې د ستوند نه یوازې د محصلین د استادانو لپاره هم ده چې لیسی ژبه نړیواله انټرنیشنل ژبه ده، ډېره ضروري ډېره اړینه ده د محصلانو لپاره. د پوهنتون محصل باید د انګلیسي ژبانې واکمن وي. د دې لپاره ځینې کورسونه شته چې هغه کفایت نه کوي. دا موږ منور
د کتونکو لاندو په تدریسي برخه کې د استادانو د تحصیلي کچه لوړول، د پوهنتون په پاک ساتلو کې قاطعیت، او په ښوونیزه برخه کې ډونرانو ته د یو شمېر اساسي پروژو د طرحو وړاندې کول د خوست شیخ زاید پوهنتون شته ستونزې حل کولای شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په ننګرهار کې فلم جوړونکي او خلک د سینما جوړولو غوښتنه کوي. سینماګران وایي چې په فلمونو ډېر لګښت راځي او دوی نشي کولی چې په یو فلم خرچ شوي پیسې راوګرځوي. دوی له حکومت غواړي چې د پخوا په څیر د په جلال آباد کې یوه سینما جوړه کړي چې افغاني فلمي صنعت وده وکړي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې فلمی هنرمندان وایي چې په دغه ولایت کې د سینما نشتون د فلمي صنعت د پراختیا مخه ډپ کړې ده. دوی وایي چې په ننګرهار کې سو فلمی کمپنۍ په فعالیت بوختې دي چې په سلګو نظر روپۍ په فلم جوړولو مصرفوي، خو د سینما د نشتون له وجې خپل لګښت نشي پوره کولی. د معشوق شاداب په نوم یو فلمی لوبغاړی وایي چې که حکومت سینما جوړ نه کړي نو په دغه ولایت کې به فلمی صنعت په ټپه ودرېږي.
تر دې دمه چې دغه لوبغاړی په سینما کې کار کوي، البته سی ډي فلمونه جوړوي، دا به تر وخت پورې کار وکړي. خو زما په نظر که د سینما جوړ نه شي نو زه فکر کوم چې دغه کوم لوبغاړی چې په سینما کې کار کوي نو د دې عمر به ډېر کم وي. ځینې لوبغاړي د خپل شوق پوره کولو په خاطر راځي او فلم د فلمو کې به کار وکړي، خو پیشرفت نشي کولی. او کچېره سینما په ننګرهار کې زمنګ سینما به پرمختګ وکړي، به زمنګ د لوبغاړي تقویه شي.
فلم ډایرکټر اسب بهادری هم وایي چې په جلال آباد کې د سینما نشتون هغه ستونزه ده چې د فلمی لوبغاړو هسي لګواخ سره مخ کړی دي.
سینماګران لپاره سینما ډیره ضروري ده. که چیرې سینما نه وي نو زمنګ تولیدات چې دي هغه په سپکه پیمانه باندې سرخي. یا فلم جوړونکي زیات لګښت په فلم نه کوي، که فلم باندې زیات لګښت نشي نو پزله پوری نه او خنی. نو سینما د پاره منګ سوزلی ولایت مقام دار شوی، وزارت دار شوی، تر اوسه پورې زمنګ اریزو ته شکایت چا مثبت جواب نه دی ویلې.
په ختیس کې د سینماګرانو د اتحادیه مشر نجیب الله صادق وایي چې ل چارواکو څخه د سینما د جوړیدو تمه هیڅ ګټه نه لري.
د سینما نشتون د څه فکر وکړي چې د خپل فرهنګ سره جفا ده. زه فکر کوم چې یاد د منګ چارواکي دي هغه د سینما په ارزښ نه پوهیږي. او یا مسله داسې ده چې دوی د بعضې فشارونو له ویرې یا د بعضې خبرو مسایلو وجه باندې خپلې سترګې پټوي. یاره زه فکر کوم چې دا غوښتنې به د موږ هسې بې معنا اوسي.
د سینماګرانو یاد ستونزه مو په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر احمد شاه مجرو سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل
موږ په دې برخه کې خپل وړاندیزونه مرکز ته لیږلي دي چې کوم ادارات موږ نه بره دي، موږ هغې پورې ارتباط پیدا کړو. هغې ته موږ خپل مشکلات ویلي دي. د سینما د جوړېدو لپاره، د تیاتر دپاره دی، او د سالون د جوړېدو لپاره دا وړاندیز موږ کړی دی. د افغان فلم عمومي ریاست طبي خبره ده، که چېرته مثلا دولت همکاري ونه کړي نو سینما جوړه نه کړي نو عام خلک خو دې ته زړه نه ښه کوي.
د یادولو ده چې صدرې لسیزې وړاندې په ننګرهار کې د سپین غر په نوم یوه شخصي سینما وه چې له نن څخه 28 کاله مخکې د یوې درنی بمی چاودنې له امله ویجاړه شوې وه چې اوس پرې یو سوداګریز مارکیټ جوړ شوی. او یوه هم دولتي سینما وه چې د ښاروالۍ سینما په نوم یادېده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې ونړول شوه او دوکانونه پرې جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو واری بیا لند خبرونه د اسرار عالم ومنور.
د پیخور په یونیورسيټي ټاون کې په چنار روډ باندې نه سهار شوی 14 کې دوه کسان وژل شوی او 19 نور جوبل دي. پاکستان کې صحیح مذهب جنې رمشا مسیح چې دا مهال د اسلامي نسخو د سپکاوي په تور په جیل کې ده. اسلام آباد ایډیشنل سیشن جج یې د ضمانت په درخواست اورېدنه د 1 ستمبر پورې ځنډولې. د پاکستان خارجه دفتر وایي د هندوستان خارجه وزیر اس ان کرشنا به د روانې میاشتې په 8 نیټه د پاکستان دوره کوي. د رپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي د کورونا او بهرنیو چارو نو وزیرانو او د هیواد د استخباراتي ادارې مشر نومونه په ډاګه کړي دي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې نن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د شنګای همکاري سازمان غړي هیوادونه یاد سازمان د بشری حقوقو سرغړونې لپاره د وسیلې په توګه کاروي او په شام کې د بشری حقوقو کارکونکي وایي د هیواد په حلب صوبه کې د یاغیانو تر قبضې لاندې یو ښارګوټی باندې حکومتي جنگي جازونو بمباري کړې چې په کې لږ تر لږ اتلس کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې سره له مو من وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمېږي. موږ هیله کوو چې د خبرونه په تاسو خوښي شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه یې تیار کړې وي. زملي حمید ساده سره د تکنیکی همکار اسحاق اميري او اسراره لمومن درنه اجازه غواړم. د بل خبرونه پوره ما په لوي لاس فارم تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.